سلامونه او ستړي مسی وخت سهار لس بجې سوې نن د زیارت ورځ د 2014 کال د اگست 11 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دوه مګړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په کوټه کې تر برید وروسته عملیات او په دې اړه نور تازه حال د پاکستان قبایلي سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوه منمای کې 19 پروګرام مشالونه لرو او په پیل کې خبرونه. سرټکی د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې پر وکیلانو تر حمله وروسته د مشکوکو کسانو پر ضد عملیات پیل کړی دي. د ریپورټونو لمخې د هلمند ناوا ولسوالۍ تر سقوط وروسته افغان امنیتي ځواکونو بیرته نیولې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوي ریپورت کې ویل شوي په پاکستان کې د توهین رسالت قانون زیاتره وخت پارېدلې ډلې یا هجوم د انصاف په لپاره استعمالوي. او سم تفصیل د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې پر وکیلانو تر حمله دوه ورځې وروسته د مشکوکه کسانو پر ضد عملیات پیل کړی دي. د فوج اماړي کوسنګي آی اس پی آر بیگانه وخت خبريالانو ته په لیږل شوی خبر پانه کې ویلي چې د کومبینګ په نوم عملیاتو کې په مجموعي توګه 950 امنیتي عسكر برخه اخلي چې پکې ملیشا ځواکونه پولیس او ترګر ضد ځواک عسكر شامل دي. په خبر پانه کې هم دومره معلومات ورکړل شوي دي. بلخوا د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټي پرون مازیګر په کوټه پرس کلب کې خبرالانو ته ویلي چې حکومت په عمله کې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته د 1 کروڑ روپۍ ورکولو او ټپیانو د علاج کولو فیصله کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم هوډ څرګند کړی چې د ترګري ضد قامی کرنل لاره به په هر صورت کې عملي کوي. نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د قامی اسمبلی غونډې ته د وینا پر وخت د دوشنبه په ورځ په کوټه کې پر قانون پوهانو سوي ځانمرګي برید په دې هیواد کې له شو پخوانی بریدونو سره وتړلې. د وویل چې د ترګر سوچ ته به ماتې ورکوي.
د په وینا دا هم هغه نظریه ده چې پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو شهید کړه. دې نظریه په سفوره کوټ کې اسماعیلیان په نخ کړه. په بلوچستان کې هزارګان یې شهید کړه. چا چې په پیښور کې چرچ په نخ کړو. چا چې د آرمی په بسکول ماشومان په نخ کړه. زموږ د اولس دښمنه ده. موږ په هر قیمت دې نظریه ته ماتې ورکو.
په کوټه کې پر وکیلانو سوي برید کې درې د حکومت په وینا دوه اویا کسان وژل شوي او تر څولو زیات ټپیان دي. د دې پېښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او داعش وسلوالې ډلې منلې وه. فاټا سیاسي اتحاد د پاکستان د خپلواکۍ ورځ 14 اگست د تورې ورځې په توګه د لمانځلو خپل اعلان بیرته اخیستی دی. اتحاد تیرونی ویلي که پاکستاني وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتي کمیټې سفارشتنې اعلان نه کړي نو 14 اگست به د تورې ورځې په توګه لمانځي. د اتحاد مشر ملک انصار علي خان د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ټول دوی د فاټا د پارلماني غړو تر ډاډ وروسته د فیصله کړې ده.
منګه غونډه وشوله او په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې منګه به 14 اگست تور ورځ مانځل ځنډو په وجه د دې چې زمونږ پارلیمنټیرین په وینا چې په 14 اگست باندې وزیر اعظم پاکستان د فاټا په حواله باندې اصلاحاتو اعلان وکړي نو منګه د هغوی په دغه ذمېدارانه سټیټمنټ باندې خپل دغه ورځ د احتجاج نه بدل کړه.
د پاکستان وزیر اعظم لخوا جوړ شوې فاټا اصلاحاتي کمیټې خپل بشپړ رپورټ نو شریف ته لیږلی چې پکې د قبایلي سیمو په انتظامی او قانوني حیثیت کې د بدلون په اړه یو شمېر سفارشونه سوي دي. د ریپورټونو له مخې د هلمند ناوا ولسوالۍ ودانۍ تر سقوط وروسته افغان امنیتي ځواکونو بیرته نیولې ده او د امنیت پر قومندانۍ برید روان دي. له هلمند د مشال ریډیو خبريال رپورټ راکوي چې په جګړه کې امنیتي ځواکونو او وسوال طالبانو ته مرګ ژوبله او شهده. پر دې ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې وسوال طالبانو حملې شدید کړي دي. بلخوا طالبانو د لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې د بریدونه زیات کړي او د ولایتي شورا د ځینو چارواکو په وینا ښار یې محاصره کړی دی. افغان چارواکو ویلي هلمند ولایت ته د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره اضافي ځواکونه استولې دي. د افغانستان پکتیا ولایت چارواکي وایي په جانخیل ولسوالۍ کې تر پروتو امنیتي ځواکونو د مرستې لپاره اضافي سرتیري استولي. د پکتیا د ولایت مطبوعاتي مسؤول نقیب احمد عتل بیګا مشال ریډیو ټول چې وسوال طالبان د دغې ولسوالۍ د مرکز له 2 کیلومتري څخه په شاتمبول سوي دي خو لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر بنند قرغزستان پلازمینه بشکک ته رسیږي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غرزنګ مشالیدو ته ویل چې شاغلی اتمر به د قرغزستان له چارواکو سره په دوه اړخیزه سیاسي او امنیتي مسلو خبرې وکړي. حنیف اتمر پرون په دوشنبه کې وو. تواب غرزنګ زیاته کړه شاغلی اتمر په دې سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمانوف سربیره د دې هیواد د ملي امنیت د شورا له سیکرټر او همدارنګ د کورنۍ چارو او د ملي امنیت د چارو له وزیرانو سره کتلي دي. د امریکا بهرنی چارو وزارت په یو نوی رپورت کې ویل سوی په پاکستان کې د توهین رسالت قانونونه زیاتره وخت پارېدلې ډلې هجوم د انصاف په توګه استعمال کړي دي. د خارجه وزارت په دې رپورت کې په اسلامي ټولنې کې د توهین رسالت او لاقیدې د اوشتلو په اړه پرشته قانونونو اندېښنې ښودل سوي دي. پرون په نړیواله کچه د مذهبي ازادي په اړه خپور سوي رپورت کې ویل سوي چې دغه قانونونه په نړیواله کچه د منل سوو بشري حقوقو سره په ټکر کې دي او هغه زیانمنوي. رپورت په ایران کې پر سنیانو په سعودي عرب او بحرین کې پر شیعانو په چین کې پر عیسایانو او په اروپا کې د یهودیانو پر ضد اقدامات هم په ګوته کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین حکومت تورن کړی چې د سولې پر ځای د ویرې خبرولو لار خپله کړې ده. نوموړي خبرداري ورکړي چې ماسکو به د کرایمیا د ټایپ وزمې د امنیت د خوندي کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. پوتین پرون په ماسکو کې د ارمینیا له ولسمشر سریش سرکیسیان سره په یو ګډه خبري کانفرنس کې وویل دی وای دا یو ډیره خطرناک لوبه ده. موږ په بیخي د بنیادی ډانچې او شاریانو امنیت ته خوندي کولو لپاره هر څه کوو. موږ به نور امنیتي اقدامات هم وکړو او دا به ډیر جدي اضافي اقدامات یعنی دوه اقدامات تخنیکي خو دا به یوازې تخنیکي نه وي. ښاغلی پوتین دا څرګندونه وروسته لاغو وکړي چې د روس د فدرالي امنیتي ادارې ویل د روس د امنیتي ځواکونو دوه تنه په کرایمیا کې په دوه جلا جلا پیش کې وژل شوي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د روس تورونه خیالي او د یوکراین خلاف د نورو پوځي ګواښونو لپاره بهانه بللې ده. د خبرونو پای خبرونه مولا مشال ریډیو زخه اوریدل په روان غړی کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په کوټه کې پر وکیلانو تربرید وروسته امنیتي ځواکونو د مشکوکو وسوالو پر ضد عملیات پیل کړی دی. په برید کې دو اویا کسان وژل شوي چې تر اوسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې لخوا عملي اقدام نه دی شوی. دا چې سیاسي ګوندونه ولې خاموش دي
سیاسی پارٹیاں ما خیال خپلم دا وخت دغه ته ګوري د وکیلان راځمن ته ګوري چې وکیلان څه کوي.
فاټا سیاسي اتحاد د قبایلی سیمو د پارلماني غړو په ډاډ په 14 اگست تر ورځ د توري ورځې په توګه د نل منځلو اعلان کړی خو دړکاو کوي چې فاټا اصلاحات اعلان نه وسی نو دوی به نور اقدام کوي. مشالونه درته لرو چنن د مهدی شاه بچا پاړه دي
بازی کتابونو کې د مجددي لیکخونو شانو د دینه دا پته لګي چېرې مهدي بچا عصري علوم دونه نو لوستي نو مجددي علوم یې ضرور لوستي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورټ کې څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل په بلوچستان یعنی د بلوچستان په کوټه ښار کې امنیتی ځواکونو د مشکوک کسانو پر ضد عملیات پیل کړي. دا عملیات له هغه دوه ورځې وروسته پیل شوي چې په کوټه کې یو ځانمرګي بریدګر پر وکیلانو باندې حمله وکړه چې پکې د چارواکو په وینا دوه اویا کسان مړه شوي چې زیاتره وکیلان دي او تر سلو زیات ټپیان دي. په اړه نور حال له کوټې ایوب ترین راکوي.
د خبره د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري تیر شپه جاری شوې په یو بیان کې خبره شوې ده. په بیان کې ویل شوې دي چې په دې عملیاتو کې به 1500 سرحدي عسکر، 1500 پولیس او د ترګري ضد فورس سل سرتیري برخه اخلي. د دې عملیاتو اعلان د پاکستان د فوج ستر مشر جنرال رایل شریف د کوټې د دورې پر مهال کړی وو. په کوم کې چې رایل شریف ویلو چې دغه عملیات به د کوټ په ګډون د هیواد په هر هغه برخه کېږي چیرې چې ولس دښمنه یا وسلوالې شکمنو ډلو ځالې جوړې کړې وي. په کوټه کې د کومبک د عملیاتو په اړه دا نه ده څرګنده شوې چې تر اوسه پورې څو کسان ول سوي دي او د دوی تړاو د کومې سیاسي یا مذهبي ډلې سره دی. البته تیر ورځ د پولیسو لخوا ویل سوي دي چې د کوټ ښار د بیلابیلو برخو څخه شل شکمن کسان ول سوي دي او د دوی څخه د سیول هسپتال د ځانمرګي برید په اړه پلټنه پیل سوي ده. دلته تیر شپه د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري په مشرتابه کې وغونډه وسوه، په کوم کې چې فوجي او انتظامی چارواکو په ګډ شمیر کې ګډون درلود. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د کوټې په ځانمرګي برید کې د وژل سوو وکیلانو و کورنیو ته به حکومت یو یو کروڑ روپۍ مرسته ورکوي. د خبره د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر سرفراز بوکټی د خبرالانو سره تیر شپه په غیر رسمي خبرو کې کړی ده. د نوموړي په وینا چې په دې پیښه کې د وزل سوو دوو کیمرمینانو میرمنې حکومت سمدلاسه په کار یا سرکاري نوکری باندې ګمارلې دي او نن به و دوی ته د کار کولو اجازه هم ورکول سي. د دوی ورده چې په پیښه کې د ډان نیوز کیمرمین محمود خان او د آج ټی وی کیمرمین شهزاد احمد وژل شوی وو. سرفراز بوکټی زیاته کړه چې د دوشنبه د ورځې په پیښه کې تر اوسه پورې درو اویا کسان وژل شوي دي، په دوی کې زیاتره وکیلان دي. د نوموړي په وینا چې په پیښه کې د 500 ټپیانو علاج دا وخت کراچي په بیلابیلو روغتونونو کې روان دي. بل خواته په کوټ کې د وکیلانو له لوري د عدالتو بایکاټ لا نه دی ختم شوی او نن هم د کوټ لوی کچری د ولس په مخ تړل شوی و چې له امله هغه کسان تر سخت اغیز لاندې راغلي دي د چا مقدمه چې دا وخت په عدالتو کې روان دي. د غډول شونځي او سرکاري دفترونو کڅه هم د وی ورځې د بندي زروست خلاص شوی دي، خو په دوی کې ازري لا اوس هم نه د پروسوي. بل پلو ته د ځانمرګي برید په ضد په ژوب لورلای دلبندین پنجګور او سیبی کې د وکیلانو او خبریالانو د ډل له لوري د احتجاجي مظاهرو اطلاعات راغلي دي. و مظاهرو ته وینا کوونکو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په پیش کې د تورونو ډلو په ضد سخت ګامونه پورته کړي او ایوادې د ولس دښمنو ډلو څخه پاک کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
په کوټه کې پر ځانمرګي په کوټه کې د ځانمرګي برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم هوډ څرګند کړی چې ضربه ازب عملیات په هر حال کې سرته رسوي. د چهارشنبه په ورځ نواز شریف قومي اسمبلی ته د وینا پر وخت داوه وکړه چې پاکستان د پخوانیو کلونو په مقابله کې زیات محفوظ شوی دی. د دې استخباراتي چارواکو او امنیتي ځواکونو کارکردګي د اطمینان وړ وبلله. د دوشنبه پر ورځ ځانمرګي بریدګر په کوټه کې پر قانون پوهانو برید کړی چې پکې دو اویا کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. نور حال له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
د چهارشنبه په ورځ قومي اسمبلی ته د خطاب په وخت خپلو خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړه چې د کوټې پیښې ټول کام غمجن کړي، خو هر نوی غم د پاکستان لپاره د نوي قوت وجه جوړیږي. وزیر اعظم نواز شریف قومي اسمبلی ته وویل چې بیلاري عناصر د کمی نظریې تر لاندې زموږ دښمنان شول، نو هغه نظریې ته به ماتې ورکړی کیږي. د پوینا دا هم هغه نظریه ده چې پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو شهید کړه. دې نظریه په سفور کوټ کې اسماعیلیان پنه کړم، په بلوچستان کې هزارګان یې شهید کړ، چا چې په پیښور کې چرچ پنه کړو، چا چې د آرمی په بسکول ماشومان پنه کړ. دې نظریه د مرګ د هرې طبقې نمایه خلکو په شمول د پاکستان اقلیتونه پنه کړل. دا هم هغه نظریه ده چې زموږ د ژوند تیرولو طریقه، زموږ آئین، عدلیه او د کامی سلامتی د ادارو دښمنه ده، زموږ د ولس دښمنه ده. موږ په هر قیمت دې نظریه ته ماتی ورکو.
ہم نے ہر قیمت پر اس نظریے کو شکست دینی ہے.
وزیر اعظم په وینا چې د کوټه برید باقاعده منصوبه بندي تر لاندې شوې ده او د دې تر شا کارکونکي ذهن مکرو عزائم لري.
دی
وایي دا هم هغه ذهن دی چې پاکستان کې امن او امان ښه کېدو ته نشي کتلې، او په خاص توګه د بلوچستان په صورتحال کې کم خوالی راغلی دی. دا غي تباه کول زموږ دښمن په مقاصدو کې شامل دي. موږ به د دوی عزائم ناکامه جوړو. پاکستان کې د ترقی چې کم امکانات مخې ته را روان دي، او په خاص توګه د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري تر لاندې د کې نوی منصوبې زموږ د دښمن نه حسمیږي. د دې مقابله کول لپاره موږ له متحد پاتې کېدل به هدا ضروری دي.
ان کا مقابله کرنے کے لیے ہمارا متحد رہنا بے حد ضروری ہے.
وزیر اعظم په خپل خطاب کې زیاته کړه چې هرې طبقې، عقیدې او د هر رنګ او نسل خلکو لپاره د پاکستان خوندي جوړول یې مشن دی. وزیر اعظم قانون نافذ کوونکو ادارو او د استخباراتي ادارو په کارکردګۍ اطمینان څرګند کړو او وی ویل چې نن پاکستان د سو کال مخکې پاکستان نه زیات محفوظ دی. وزیر اعظم ایوان ته وویل چې د قومي سلامتی ادارې او قانون نافذ کوونکو ادارې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې متحد دي. قومي اسمبلی کې پالیسي بیان ورکولو په وخت د پاکستان داخله چارو وزیر وینا وه چې د ترهګرۍ مخنیوي لړکی پاکستان یو اوږد سفر تیر کړي، اوس لګ پاتې دی باید چې دا سفر سرته په اتفاق سره ورسول شي. د زیاته کړه چې د کوټه د سانحې ابتدایي شواهد ترلاسه شوي دي. د مخالف ډلې مشر سید خورشید چا په دې موقعه وینا وه چې حکومت سره مو وخت په وخت کومک کړی دی او مخکې به یې هم کوو.
ملک دشمنو سے اکیلا کوئی نہیں لڑ سکتا،
دیوای په یو ځای د دښمنانو خلاف جنگ کول غواړي. یوازې څوک هم نشي جنگېدلی، حکومت یوازې د وسلوالو خلاف نشي جنگېدلی. دا کامی جنگ پکار دی د هغه خلکو خلاف او د هغه قوتونو خلاف چې پاکستان کمزور ول غواړي،
جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاه محمود قریشي ویناوه چې د کوټه سانحه کامی ده، خدا وړوم وینا ده، د لړکی په یو ځای د کار کولو ضرورت دی.
دا رابعه اکرم خان د پبلستان کې پر وکیلانو تر برید وروسته داسې لیدل سوي چې د هیواد په ځینو برخو کې ماتم یا ځینو خلکو په یاد کې شمې بلې کړي، خو په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو بیانونه ورکړي، عملا څه سوي نه دي. پښتانه راپورته کوي چې سیاسي ګوندونه ولې خاموش دي په دې اړه، یعنی عملا په بیان تر حده ستا خو عملا خاموش دي. په دې اړه مو د کوټې د وتلي خبریال شهزاده ذوالفقار سره خبرې کړي او همدغه پښتنه کړې ده چې سیاسي ګوندونه د بیانونو تر حده خو ستا خو عملا اقدام نه کوي، وجه د ته څه ښکاري؟
سیاسی پارٹیاں ما خیال خپلم دا وخت دغه ته ګوري، وکیلان ته ګوري، د وکیلان راځمن ته ګوري چې وکیلان څه کوي. لکه صافیان زموږ دوه کسان شهید شوي دي او ډېر خلک راغلي دي مشته چې تاسو څه کوم غواړي څه کوئ. نو فی الحال هغه فیملیان هم خپل خپل څوک په فاتحه کې دغه دی، څوک دغه دی فی الحال په تعزیت کې دغه دی، څوک خلک هم برتیان ته ځي. پولیټیکل پارٹیز هم للی دی په ګرد ګرځېدلې دي، د ګرد سره ناست ولاړ کړي دي. اوس چې دوی فارغ راسي بیرته کوټ ته راسي، بلو خبره ده دي، یو خدا خبره چې دوی په فاتحه ناست دي. دویم خبره ده دي اوس ډېر خلک زخمیان چې دوی په اسپتالو کې دي، په کراچی کې دي، لیډران چې دي په کراچی کې دي، هغوی سره اخته دي. چې زما خیال د ده په اړه چې دوی دا شی څخه خلاص شي بیا دوی چینی لایمن ته کوي.
نو ستاسو په خیال باندې که دومره وخت انتظار په دې واقع کې وسی کنه، نو بیا که سبا یو تحریک شروع هم سی په یو شکل نه شکل کې، کا وکیلانی که صحافیان وي که سیاسي ګوندونه وي، نو هغه به هم هغه سي موثر وي؟ داسې خو به نه وي چې په هغه کې به یو تعطل راغلی وي او هغه سي به نه وسي موثر لکه څنګه سي اوس وخت کې کېدای سي؟
زما خیال دی دا د سټوډنټ پولیټکس نه دی، دا یو ډېر جذباتي دغه نه دی چې په ګلۍ کې یو شی اوسي هغه ټایم چې دی هغوی ډیډ باډي وړي د سیم په کور باندې مخته چې دی چې موږ هغه وخت پورې دا چې دی نه پټو کوم وخت پورې زموږ خلک نه سي ګرفتار. دا یو میچور خلک دی، پولیټیکل پارټي ډېر میچور دی، وکیلان ډېر میچور دی. او ما خپل هم چې د حیثیت خبریال ما ورته خبرې کړې دي، پرون ما ورخته وړي دي تاسو لایمل به صحیح کرد دا خبرې کوي چې اوس هم د فاتحه نه خلاص، اوس هم د زخمیان نه خلاص. لیک دا دغه اوسې د چلو موږ د پاکستان په لیول باندې یو لایمل جوړوي او پولیټیکل پارټي به ما سره ګډي. او
دا شهزاده ذوالفقار واشنگتن پوسټ رسپانې د دوشنبه پر ورځ په کوټه کې پر وکیلانو سوي ځانمرګي برید او تر دې وروسته حالات ته کتنه کړې ده. رسپانه وایي د حملې د بلوچستان د قانون پوهانو وکیلانو پوره نسل وواشه. لیکنه وایي دا دومره لوی برید په اړه نړیوال غبرګون هم د نشت برابر و. په پاکستان کې هم چارواکو داسې لوی غبرګون ونه شوت. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل اوروي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې راغلي بلوچستان هغه سیمه ده چې قانون پوهانو او وکیلانو ته زخته اړتیا لري. دا د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده چې پکې د هیواد تر ټولو اوږده ملتپاله بلتولپاله وسلواله مبارزه هم روانه ده. په دې صوبه کې سنی سختریزه ډلو پر اهل تشیع ګڼ بریدونه هم کړي دي. لیکن وایي د صوبې یو شمیر مشران په اداري فساد هم ککړ دي او په تیرو څو کلونو کې د بلوچستان لسګونه خبریالان تښتول شوي دي او د بهرنیو خبریالانو لپاره دا تقریبا ناممکنه ده چې هغې صوبې ته ورشي. لیکن وای په داسې حال کې یوازې وکیلان او قانون پوهان دي چې صوبې ته د انصاف او عدل یو څیره یا شکل ورکوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ په کوټه کې په ځانمرګي برید کې د هغې صوبې شاوخوا شپېته وکیلان ووژل شول. تر دې مخکې هم په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر وکیلان او قانون پوهان د هدفي پیښو ښکار شوي دي، خو لیکن وای د دوشنبه برید د صوبې د وکیلانو پوره یو نسل وخوړ. لیکن وایي د دې له کبله به بلوچستان د لا نور لا قانونیت ښکار شي، واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي د کوټي برید په اړه نړیوال خبرګونونه لنشت سره سمول. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون او د امریکا ولسمشر نوماندې هیلری کلینټن لنډ بیانونه ورکړل او د پاکستان مشرانو هم ورته کار وکړ. د بلوچستان وکیلانو اتحادی یو غړی بهادر خان چې د کوټه لبریدا روغ وتلی وو پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په دې برید کې د صوبې ټول مشران او با تجربه وکیلان وژل شوی دي. د لیکلي ول چې کم تجربه او ځوان وکیلان چې کورنیو ته ډوډۍ پیدا کوي او یا بیکار دي هغوی د سلګونو په شمیر کې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي په دې کې ښایي ډېر کلونه ولګي چې د صوبې د قانون پوهانو ټولنه بیا په شمیر کې پوره شي او له دې پیښې ورغېږي.
د مشال ریډیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلې
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمې نټه د پاسه سلورو بجو.
فاټا سیاسي اتحاد سمو د وړاندې د قبلي سیمو په اړه د اصلاحاتو نه اعلانولو په صورت کې د اگست 14مه چې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ ده د توري ورځې په توګه د لمنځلو اعلان کړی وو. خو د سازمان د پارلماني غړو په ډاډ ورکولو سره دغه اعلان بیرته اخیستی دی. د اتحاد مشر نثار احمد خان په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله سره مرکه کړې او په سر کې د خپلې دې فیصلې په اړه معلومات ورکړي.
منګه غونډه وشوله په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې منګه به 14 اگست ورځ مانځل ځنډو په وجه د دې چې زمونږ پارلیمنټیرین په وینا چې په 14 اگست باندې وزیر اعظم پاکستان د فاټا په حواله باندې اصلاحات اعلان وکړي نو منګه د هغوی په دغه ذمہدارانه سټیټمنټ باندې خپل دغه ورځ د احتجاج نه بدل کړل.
تاسو مخکې ولې دا اعلان کوئ چې آیا په 14 اگست به تور ورځ شکم د مانځل کیږي د دې وجه څه وه؟
تاریخ وجه دا و چې موږ ته دغه وضاحت نو شوه دغه خبر نو راغلی چې یاره په 14 اگست باندې به دوی اعلان کوي نو دې وجه نه ملګرو دا فیصله وخت کړې وه چې که موږ سره د پاکستان حکومت واکمن دا خبره نه کوي نو لهذا موږ به چې د پاکستان سره دا ورځ دغه په توګه باندې مانځو تور ورځ باندې.
که چېرته په دغه ورځ باندې وزیر اعظم صاحب د فاټا په حق له څه اعلان نه کوي نو څه لای عمل به مې دراتلونکي دپاره؟
موږ د هغې دپاره بیا د ټول فاټا سیاسي اتحاد په 13 تاریخ د باچا خان په مرکز کې میټینګ راغوښتی دی. موږ په دغه میټینګ کې انشاءالله دې فیصلی ته رسیدونکو که زمونږ ته په 14 اگست اعلان نشي نو موږ به فاټا ته دننه خپل سیاست غځوو. موږ به په فاټا کې جلسې کوو، موږ به په فاټا کې جلوسونه وباسو، موږ به په فاټا کې میټینګونه کوو او موږ به خپل تحریک ته زور ورکوو، پر امن تحریک ته به زور ورکوو او موږ به تر د هغې په قرار نه کینو چې فاټا د پښتونخوا حصه شوی نه.
دا نثار احمد خان چې د مشال ریډیو له همکار احمد الله سره خبرې کولې. په جنوبي وزیرستان کې سرحد رورل سپورت پروګرام ښځو ته د لاسي کارو روزنه ورکوي. دوی تر اوسه یو شمېر ښځې روزلې دي. نورین ملک د دې پروژې مشره ده او د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود د دې سره خبرې کړې او په سر کې د دوی دغه کار په اړه پوښتنه کړې چې څنګه کار دی.
دا ڈبلیو ایف ایچ ایس دے فیمل فرینڈلی ہیلتھ اسپیس دے دلتا مونگا یو ووکیشنل ٹریننگ کلاس کرے دے دلتا شیزینا تا مونگا ووکیشنل ٹریننگ دیر کو دا کے پکے ٹیلرنگ وی ایمبرائڈری وی ہینڈ میڈ ڈیکوریشن ہامی
تا سو دا سنٹر دے کلا نا کلاس کڑائی دے
26 جنوری 2016 نا
دلتا چومرا جنا کیا شیزینا رازی چتا سو ٹریننگ ور کو
260 شیزینا تا مونگا ٹریننگ در کڑی ادی مونگا تا دور شیزینا اس رجسٹریشن تا روگلی دی چے مونگا دوا درے بیجینا نور ہا مونگا تیار شی
دلتا دے دستا کرائی پاولے سرا
امبرائڈری چھ مطلب ڈفرنٹ ٹانکا ہاوی مطلب سندھی کشمیری دا اخبل شیان دل دا چکما ساؤتھ وزیرستان پختونوں سرا چھ آگا کلچر ہاں شیزینا وی چھ آگا ہمونگا آگا تا ازدا کاؤ ڈیکوریشن چھ وی دا موتیون سرا دا شیان جوڑائی دا کمبل جوڑائی ٹکرے جوڑائی
تا سو دا ٹریننگ پا دے سنٹر شور کوئے کم شنونا کم شنونا در تا ملو شوی دی آیا دا سلائی مشنونا دا جنکای تا غور کوئے
چھ کما شیزینا کما مشین بانے دا کئی لسو ورج ٹریننگ چکل اگر ٹریننگ ختم شی بیا اگر مشین اگو تم گا گفٹ کو
چدا کوم شی یونا د کاشی د گرے دلتا جوڑے جی دا د خرچون مارکیٹ تا تاسو باس
مارکیٹ نشتا مونگا دلتا ڈسپلے کو مطلب حوصلہ افزائی د پورا مونگا دلتا ڈسپلے کو اگر نوم ز ولی کم اگر چیشے ہاں جوڑے کنا اگو بند مونگا نوم ولی کو چدا شے دلتا ہاں جوڑ کڑے دلتا ڈیر ڈیکوریشن دا سامان دے دا گون شیزینا ہاں دلتا جوڑ کڑے دا بیا مونگا دلتا ڈسپلے کو چ کوم ویزیٹر دلتا رودری می اگو تا پتہ لگی چې دل ته چیشه جوړ کړي د چیشه نه د جوړ کړي
د دې سنټر د مشره په حیثیت باندې د دغه شجیناو یا د جنکای مستقبل به په دې اولی سره څرنګ
مستقبل خو شجینا ډیر اکشل دا کې ما مو اټنشن لیدلې د شجینا ډیر اټنشن سره ډیر توجه سره دل ته کار کوي هغه خوشحالي کی دل ته چې دل ته هارو درې می هغه خپل ځان ته داسې ګینی لکه مونږ چیرتا ویل سیټلډ شهر چې یو دا مونږه سکسس دا د شجینا سکسس دا چې اوس شجینا انډیپندنت شوه دا دل ته
د وزیرستان پیغلې او نور شجینا او تبا د دې ځای د مشر په سیاست څه پیغام ورکوي
زه پیغام دا ورکوم چې لکه ذات تعلیم یافته یم شجینا د خدمت لپاره دل ته روغلی یم ساوث وزیرستان می اول می نه د کتلې وی چې زه تعلیم د پوره د خدمت لپاره دل ته رغلی می دا ها ته ضروری دا چې شجینا ته انډیپندنت کولو ته ورکاو چې دا خپل ځان د پر خپل سټیپ اخلي دوی نه چې مونږ عبدو ته بیک اپ کوو چې مخته شو مخته شو
دا و د سرحد رورل سپورت پروگرام یې مهد یو پروژې مشره نورین ملک د سیشن پرز هدا پېښور په میوزیم عجایبګر کې د مشال ریډیو غندهارا کتاب مخکتن وسول خبر پښتونخوا د کلتور صوبای وزیر محمود خان په شمول د لرغونو او تاریخي چارو کارپوهانو د مشال ریډیو وستایلای چې د سیمې لرغونی او تاریخي آثار په یو کتاب کې خوندي کړي د غندهارا په نوم د کتاب د مشال ریډیو خبريال خالد خان د وی رادیوي خبرونی د تاریخ پانې لا ریپورتونو جوړ کړي دي د غلام غوث ریپورت او
پېښور عجایبګر کې د سیمې د لرغونی او تاریخي آثارو په اړه د کتاب د مخکتنی دستوره کې د کلتوري چارو صوبایي وزیر محمود خان مشر میلمه وو او نوموړي د مشال ریډیو د دې هسي ستاینه وکړه
نن چې کوم پروګرام خالد خان ارنج کړی دلته کې د مشال ریډیو په ساتلو سره او به څنګه ډایرکټر سره چې ډېر په اسانه ژبه کې را لیکل کړي نو ما خیال دی دا زموږ لپاره ډېر ښه اسټس دی تمونه چې څه پوسیبل هیلپ کیږي ان شاء الله موږ تاسو سره پښه بولړو ته کې تاسو د دې وطن خدمت کوي د دې معاشره خدمت کوي د پښتو د ژبې خدمت کوي دا تاریخي مقامات زموږ چې کوم اساسه ده دې خدمت کوي
د غندارا په نوم دا کتاب د مشال ریډیو د خبريال خالد خان د ریډیوي خبرونی تاریخ پاڼینه را جوړ کړی شوې ده او خالد خان وايي په دې کتاب کې د سیمې د یویش مهمو ځایونو په اړه معلومات راټول کړی شوې دي
ټول پښتونخوا کې د شپږ زرو نه زیات لرغونی یا د قدیمی آثار قدیمه چې وته وو هغه ځایونه دي کتابي شکل چې ورکول نو هغه کې صرف یویش هغه ځایونه راغلي دي چې هغه ډیر د اهمیت وړ
د لرغونی زایونو او تاریخ د خوندي کولو د اهمیت په لړ کې پروفیسر اباسین یوسفزای د غونډې ته په خپل وینا کې وایي
تاریخ د یو قوم حافظه او چې د کوم قوم لا تاریخ لاړ شي نو هغه حافظه دی لاړ شي د خیبر درې تاریخي ارزښت پېښور بیا د هغې نه پس د تخبای کندرات شاباز ګړه د کشمیر غار هند سوات اوډیګرام بریکوټ دیر د چرچل مورچل دا ټک کلا دا د دې غټ غټ موضوعات دي خو په کوم رنگ چې د دین د زی زی د ستوره ستوره خالد خشکی او دا ملګرو راټول کړی دي زه دا ګڼم چې دا نوی نسل د پاره یو ډېر ښایسته مختصر ترین تاریخ دی زموږ د سیمې عظمتونه هندوستان پورې تللي دي څلور سوه کاله خواوشا زموږ مشرانو په هندوستان باندې حکومت کړی دی د هغې تاریخ ژوندی دی خو افسوس دا دی چې زموږ بچو ته نه په نصاب کې رسېدلی دی او نه په کتاب کې رسېدلی دی
د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې دا ډیره خبره ده چې د غندارا په نوم دا کتاب په پښتو ژبه کې لیکل شوی دی کوم چې د غندارا د سیمې د خلکو خپل ژبه ده
خوشالي خبره ده چې خبره د غندهارا ده او ژبه هم د غندهارا ده دوی ډېر ځنو ملګرو کیسه وکړه چې د انګریزي کې پکار دی انګریزي کې پکار دی خو انګریزي د غندارا ژبه نه وه دا ژبه د غندارا ده څوک ته پتر ترجمه وکړي خدا په خپل ژبه کې په خپل مګه باندې دی
یاد دی وی چې مشال ریډیو تر دې وړاندې هم د سیمې په اتلانو یو کتاب را جوړ کړی وو کوم چې د مشال ریډیو د خبريال بشیرګواخ د ریډیوي خبرونې اتلانو د معلوماتو په اساس لیکل شوی وو غلام غوث مشال ریډیو پېښور
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پوی پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی
تاسو مشال ریډیو اوري په دومره مای کې د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه ریپورت لرو او د اونیس پروګرام مشالونه هم درته وړاندې کوو. خو لسمه بجې سوي دي د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې پر وکیلانو تر حملې دوه ورځې وروسته د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پوزا ماړي کوڅنګ یا اس پی آر بیگانه وخت خبر اعلان ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د کومبینګ په نوم عملیاتو کې په مجموعي توګه 950 امنیتي عسکر برخه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم هوډ څرګند کړي چې د ترګري ضد قانوني تګلاره به په هر صورت کې عملي کوي. نو شید د چاشمې پر ضد قانوني اسمبلی غونډې ته د وینا پر وخت د دوشمې پر ضد په پټه کې پر قانون پوهانو سوي برید د هیواد کې لسو په خوانی بریدونو سره وتړل. فاټا سیاسي اتحاد د پاکستان د خپلواکۍ ورځ 14 اگست تورې ورځې په توګه د منځور خپل اعلان بیرته اخیستی دی. اتحاد تیرونی ویډیو کې پاکستاني وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتي کمیټي سپارښتنې اعلان نکړي نو 14 اگست په تورې ورځې په توګه ولمانځي. د ریپورټونو له مخې د هلمند د ناوا ولسوالۍ ودانۍ تر سقوط وروسته افغان ځواکونو بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د هلمند د مشالې خبریا ریپورټ کوي چې په جګړه کې امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان پکتیا ولایت چارواکي وایي په جانخیل ولسوالۍ کې تر پرتو ځواکونو د مرستې لپاره اضافي سرتیري استولي. د پکتیا د ولایت مطبوعاتي مسؤل نقیب احمد عتل بیګا مشالې ټول چې وسلوال طالبان د دغې ولسوالۍ د مرکز له 2 کیلومتري څخه په شاته تمبول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر بنن د قرغزستان پلازمینې بشکیک ته ورسېږي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب ورزنګ مشال لیډو ته دا خبره کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په نوي رپورټ کې ویل سوي په پاکستان کې د توهین رسالت قانونونه زیاتره وخت پارېدلې ډلې یا هجوم د انصاف لپاره استعمالوي. د خارجه وزارت په دې رپورټ کې په اسلامي ټولنه کې د توهین رسالت او لاقیدې د اوښتو په اړه پښته قانونونه اندېښنې ښودل سوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرین حکومت تورن کړي چې د سولې پر ځای د ویر خبرولو لاره خپله کړې. نوموړي خبردار ورکړي چې ماسکو به د کرایمیا د ټاپو وزمې د امنیت خوندي کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د خبرونو لنډیز مو اوریدئ. دا چې د پاکستان مطبوعات نن څلیکلي و تیتا رفت انجم کتنه کوي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی سطح غونډه کې د ملک دننه امنیت او په نېشنل اکشن پلان د عمل درآمد جاج واخیستل شو. په غونډه کې وزیر اعظم په لږ وخت کې بهتره نتیجې ترلاسه کولو لپاره قانون نافذ کولو ادارو سره د صوبایي او وفاقي حکومتونو ترمنځ رابطې مضبوطولو لپاره حکم ورکړی. ادارې وایي چې وزیر اعظم هاوس کې شوې مهمه غونډه کې د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا تفصیلات وړاندې کړل. هم په دغه ورځ د جنرال شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه هم شوې چې پکې د ملک مجموعي او خارجي سلامتۍ په لړ کې خبرې اترې وشوې. په دې موقع جنرال لاهل شریف وایي چې ترهګر او د هغوی پټن ځایونه دې په پوره قوت سره ختم کړی شي. ادارې زیاتوي چې د پوز مشر جنرال راحیل وینا وا چې د ملک په عدلیه او یو هسپتال حمله کول د ضرب اسب کامیابۍ کمزور کولو کوشش دی. ادارې لیکي چې د سیاسي او عسکري مشر والے غونډه کې د امن بیا راګرځولو ګامونه د اطمینان وړ دي. په ملک کې تر اوسه پورې په زرګونو انساني ژوند د ترهګر ښکار شوی او د ملک معیشت ته په لویه کچه نقصان رسېدلې. خو چې سیاسي مشرولي اوس د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې او د نورو لارو د ملک معیشت مستحکم کولو لپاره هلې ځلې کوي نو دې لپاره په ملک کې امن راوستل د ټولو عمل ضروري دي. اداري اخره کې وایي چې ملک مستحکم کولو او امن راوستلو لپاره ضروري دا هم ده چې سیاسي ګوندونه د خپل متنازع بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي او سیاسي اختلافات صرف د سیاست تر حده وساتي. او چې څنګه په تېرو وختونو کې قومي معاملات په اتفاق سره مخکې بوتلې شوي وو اوس دې هم اغشان بوزي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د فاټا سیاسي اتحاد لخوا د پاکستان د آزادۍ ورځ د تورې ورځ په توګه منځلو فیصله واپس اخیستل ډېر ښه ګام دی. د فاټا د ولس د حکومت د توقعات زیاتېدل یو فطري خبره ده ځکه چې تر اوسه پورې د فاټا قبایل په یو روایتي طرز خپل ژوند تېرولو خو عملیاتو نه پس او د دې نورو ځایونو ته تلل او کډوالۍ ژوند تېرولو نه پس په حالات کې بدلون راغلی او په دې کې دا شعور راپیدا شوی چې د ملک د نور ولس په شان د دوی سره هم سلوک وکړی شي او دوی ته دې خپل حقونه ورکړل شي. ادارې وایي چې آزادۍ په موقع د لخوا د اصلاحاتو توقع ساتل د دوی حق دی او تم لرل پکار دی چې د پاکستان د آزادۍ پر ورځ به د قبایلي ولس دا خوب پوره شي. اداری زیاتوی چې ترسو په قبایلو کې پولیټیکل نظام موجود دی او د پولیټیکل ایجنټ په شان د بادشاہت عہدې وي نو په فاټا کې د اصلاح راوستو توقع لرل ګران ده ځکه چې هلته هر فیصله د پولیټیکل انتظامیا منل کیږي اداری اخره کې وایي چې په قبایلي علاقو کې کامیاب پوځي عملیاتو او متاثرینو د واپسې وخت او بدل شوي حالات یو موضوع وخت دی چې په قبایلي علاقو کې اصلاحات نافذ کړی شي او که قبایلي ولس ته په صحیح مانو کې انصاف ورکول دي نو د اسلام آباد هائی کورټ دایره کار دی فاټا پورې وغځولی شي د دې تر لاندې د عدالتونو جوړ کړی شي یا د فاټا هائی کورټ جوړ شي چې قبایلو ته یو شان د انصاف نظام ورکړی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکي د پاکستان حکومت په کوټه کې د ګل دورتي ځانور کې بریده تحقیقات کوي د ورځپاڼې په خبرو پاکستاني معلومات واړي چې آیا په حمله کې د داعش وسله والې ډلې لاسو که څنګه بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یورپ کې د پناه غوښتونکو افغان کډوالو ستونزې په ګوته کړې دي دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا میرزاده دراوروي
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت په دې اړه تحقیقات کوي چې د ګل په ورځ په کوټه کې په ځانمرګي برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس وو که څنګه په دغه پیښه کې درې اویا کسان وژل شول ورځپاڼه لیکي که داسې وي نو دا به په هیواد کې دننه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د جګړې یو نوی او خونړی پړاو وي دغه وسلواله ډله چې په عراق او شام کې یې سیمې تر قبضې لاندې دي د ګل په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې برید دوی کړی دی د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې هم د پیښې ذمهواري منلې ده پلټونکي وایي دا لا واضح نه ده چې د برید ذمهوار څوک دي او دا چې دواړو وسلوالو ډلو په دغه برید کې له یو بل سره مرسته کړې وه که څنګه دا برید هغه وخت په هسپتال کې وشو کله چې یو ځانمرګي برید کوونکي د هغو وکیلانو په هجوم کې ځان والوزولو څوک چې د خپل وژل شوي ملګري وکیل مړې اخیستو ته ورغلي وو ورځپاڼې لیکي د تیر کال راهیسې په پاکستان کې د یو شمېر بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبوله کړې خو د هیواد چارواکو مخکې په بیا بیا ویلي دي چې د حملو تر شا لاس لرونکي وسلوال له دغه ډلې متاثره دي خو نیغ په نیغه ورسره تړاو نه لري بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو مقاله کې لیکلي افغان پناه غوښتونکي کډوال له یونانه د وتلو په لړ کې محدوده قانوني لارې لري اداره لیکي افغانان د شامی وګړو په شان د اروپایي ټولنې د تیر کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بیا رغونې بیړني پروګرام مستحق نه دي ګرځول شوی د دغه پروګرام له مخې یونان ته رسیدلي د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره په مختلفو اروپایي هیوادونو کې د شپږ شپېته زره څلور سوه ځایونو ورکولو ژمنه شوې وه امنیسټي انټرنیشنل وایي د یونان انتظامیه په دې وروستو کې د کډوالو ځینو کیمپونو د تړلو اراده څرګنده کړې وه په دې کې د الینیکو د زوړ هوایي میدان په ګډون د اولمپیک دوه پخواني سټیډیمونه شامل دي په دغو کیمپونو کې خواوشا دوه زره کډوال پاتې کیږي اداره وایي داسې ښکاري په کیمپونو کې هیڅوک له دې پلان نه خبر نه ول بلکې په دې اړه یوازې ګنګوسې وې چې کډوال پرې اندېښمن وو اداره وایي په دغو حالاتو کې چې ډېر افغان پناه غوښتونکي کډوال له یونانه د وتلو په وړاندې محدودې قانوني لارې لري ډېر کډوال مجبور دي چې گرانے او خطرناک لارے استعمال کړي امنیسٹی انٹرنیشنل وایي له کورنۍ سره د بیا ملاوېدو لپاره دوی یوازې یو لار لري چې ډېر وخت اخلي او یقیني هم نه ده هغه کسان چې په اروپا کې خپلوان نه لري لپاره حالات خنخکاری بیا نور کډوال پیسو ته ضرورت لري چې په ډېرو کمو پیسو ترې کار اخستل کیږي
دا مشال ریډیو ده
مشال ډوري او وسم تازه خبر را رسیدلې دی او وایي چې په کوټه کې د پیری وګاډه باندې د سړک تغاړي په حمله شوې ده چې په کې تر اوسه پورې څه کوم ابتدایي معلومات یې شپږ کسان ژوبل دي ایوب ترین زموږ همکار هم هغه ځای ته روان دی په لار کې دی یا رسیدلی بی خو بهرحال دا وخت رسېد ټلیفون په لاین دی ایوب ترین تاسو راتوسه تاسو په هغه ځای کې یاست کنه روان یاست ہلو ایوب ترین ہاں تاسو تزمو شاخ درځي تاسو کدا دغه معلومات را ترا کی نور د دې پیش معلومات کرا کی
ہلو دا وختو چاودن کیدا پر درغو سړک باندې د سړی خپل سره د دې سره د او دا په ځای سره د کوم څه د سړی خپل سره د سړی په نوم څه مفران کیږي نو حاضر دغه چاودن سره د افغانستان اعلی وزیر او د افغانستان کورنۍ چارو وزیر چې دی هغه ځای ته راورسېدلې دي او پولیس پر دی او سره دي عسکر دي او دوی شاوخوا سیمه چې ده هغه په خپله جره کې اخیستې ده
معلومات راځي له خلکو اوریدونکو سره به شریکو. بهرال ډیره مننه چې په دې اړه معلومات راکو. او دلته یادونه وکم چې د دوشنبه په ورځ باندې په سیول هسپتال کې پر وکیلانو باندې هم یو حمله شوې وه چې په هغه کې دو اویا کسان وژل شوي وو چې په هغه کې درې شپېته شاوخوا وکیلانو او د هغو پاتاوي او جنازې وسوې. پاتاوي روانې دي او ښار کې اوسه پورې ګډوډ. خو دا تازه پېښه پکې شوې ده او بېګا د شپې پاکستان فوج ویلو چې دوی په شاوخوا کوټه کې په مشکوکو وسوالو پر ضد باندې عملیات کوي. خو دا په اړه نور تفصیل نشته. اوس یو بل رپورټ ترازو. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي امریکایي کمانډان وایي د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسوالې ډلې پر ضد عملیات کې د ډلې درنه گزارونه خوړلې دي. جنرال جان نیکلسن د چهارشنبه پر ورځ په تیرو دوو اونیو کې د داعش شاوخوا درې سوه وسلوال د افغانستان په ختیځ کې وژل شوي دي. اجملان نور حال راکوي.
جنرال جان نیکلسن وایي د ننګرهار په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې د امریکایي سرتیرو ونډه د امریکا د هغه عملیاتو برخه ده چې غواړي د داعش وړتیاوې وځپي، هغه که په عراق او سوریه کې وي او که په افغانستان کې. ویل کېږي چې دا ډله د ننګرهار په درې څلورو ولسوالیو کې نفوذ لري او څو اونۍ مخکې په کابل کې پر یو سوله ییز لاریون د هغه بریدونو مسولیت هم پر غاړه واخیست چې درنه مرګ ژوبله یې واړوله. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن چې نوی ډیلی ته د هندوستان د پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره تللی وایي افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د داعش پر ضد د ننګرهار په څو سیمو کې بریالي عملیات کړي. رویټرز خبري اژانس ته جنرال نیکلسن له خولې وایي په دې عملیاتو کې په سیمه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشران او تر 300 پورې وسلوال وژل شوي. نوموړي ویل دا ستونزمنه ده چې د دې ډلې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره وښودل شي، خو لږ تر لږه د دې ډلې 25% برخې ته مرګ ژوبله اوښتي او دا د دوی لپاره دروند ګزار دی. د ننګرهار ولایت چارواکي هم په دې ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ته د درنو تلفاتو دا وښتو خبره کوي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو عملیاتو کې د کوټ ولسوالۍ کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي. په هسکمینه کې هم د دې ډلې پر مرکزونو عملیات شوي او دا مهال د چین په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات دوام لري. د ننګرهار د والی ویاند وویل په دې عملیاتو کې د داعش د وسلوالو پر مرګ ژوبلې سربیره د دې ډلې د روزنې مرکزونه، ارتباطي دستګاوي او نور وسایل هم له منځه وړل شوي. عطاالله خوږیاڼي په تیرو دوو اونیو کې د داعش وسلوالې ډلې ته د دې عملیاتو په ترڅ کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل خاغلی خوګیانی ویل دا ګډ عملیات دي چې امریکایي ځواکونو پکې له افغان ځواکونو سره د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو او د لری واټن وشتونکو توغندیو په برخه کې ښه همکاري کړي. جنرال جان نیکلسن په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ستاینه کړې. وایي په دې کال کې افغان ملي اردو تهاجمي وسیط خپل کړی او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د 2015 میلادي کال په مقایسه بریالی چلند کوي.
دا و اجمل اند. او سم رازو اونیز پروگرام مشالونو ته. د نن په مشالونو خبرونه کې در سره د ازادي د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبريال میر مهدي شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. د خبرونه ساسو لپاره زموږ شمکار شاهین بنیرای جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین منیر یم او د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبریال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. میر مهدی شاه بچا په کال 1928 کې د جنوري په شپږمه نیټه په خبر سر نږدې په کانکولې کلی کې د جیلانی سیدانو په کورنۍ کې د سید عبدالتواب شاه په کور کې زیږیدلی و. دینی زده کړې په خپل کلی کې ترسره کړې وې. مهدی شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکنډ پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن نورو.
مهدی بچا په شپږم جنوري 1925 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کړه په داوځي سیمه کوم چې د پېښور سره په خوا کې د چاسته د روډ باندې پرته ده. دغلته یو کلی د کانکولا په هغه کې د پیدا شوی دی او د دې کورنۍ چې دا د جیلانی سیدانو په کورنۍ باندې مشهوره ده. د دې وجې نه په باچا باندې مهدی باچا باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په دې دنیا کې خلک د مهدی باچا په نوم باندې پېژني. مهدی باچا داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حقله باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم یې هغه به ضرور حاصل کړي، خو د بعضې کتابونو کې د ده مذهبي لیک هم شته. نو د دې نه دا پته لګي چې یاره مهدی باچا که عصري علوم دونه نه لوستي نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي، ځکه چې په قلم کې د ده هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګي چې یاره دې خلوستي سړی و.
مهدی شاه بچا له زلمی وو چې د خدای خدمتګار تحریک هلې ځلې ښه په جوبن کې وي. د نورو زلمو په شان هغه هم د باچا خان د فکر او فلسفې نه الهام اخیستی وو او بیا یې خپل ټول ژوند د خپل قام او ژبې خدمت ته وقف کړی و. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او څېړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتګار تحریک د مشرانو سره د مهدی باچا د نزدېکت په اړه صدا سوایي.
دا د خدای خدمتګار په کړای کې دا د اخیر کلیان کې یو کړای و، ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو ملشه سره کلندر سره غنی خان سره د غنی خان نه وتل کټر و. د نه په عمرونو کې لږ غوندې سوکاله کشر و، خو بس په مرتبه کې و په رتبه کې و په دوی سره برابر و. د دوی د چلي اوربل یاو ما په دې اخیري عمرونو کې خبر ډېر لیدلی دی د پښتو ادب کې د خدای خدمتګار د شلمې پېړۍ کې لیدلی ډېره نوره پراخه ده. بلکې زه دا وایم چې د خدای خدمتګار د ذکر نه بغیر د پښتو لیټریچر نیمګړی دی. د مهدی شاه بچا هم سړی چې هغه خو ناسته پاسته ژوند دا ټول د خدای خدمتګارۍ نه ډېر چاپېره ګرځېدو متانت روي و پکې او خبرې وایې پرو وکړې، لکه هغه انقلابي سړی و خو د ډېرو انقلابیانو غوندې خبرې به نه کولې. او داسې په چال کې چې ګرځېدو به ډېره په آرام پکې باندې شپکې شوه ته به چې یاره چې تېره شپکې شوه نو دا ځمکه به پې خوش شي. نو هغه ځان ته یو سمبول و، ډېر قسمه سیزونه په یو باچاري کې راجمه شوي وو.
لکه څنګه چې مو واورېدل، مهدی شاه بچا باچا خان ته ډېر نږدې و او کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل نو مهدی بچا به ورل ډېر په باقاعدګۍ لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپلې ذمہواری پر مخ وړې وې. په دغه اړه د سړنکار مصطفی کمال نورو.
د باچا خان د تحریک په حواله باندې دا باقاعده دغه چې باچا خان د دې کوشش کر بہر حال آغا کردار ان سے کم دے دیے صحیح خدائی خدمت گار کہ اگر صرف جدید خور پوری یا جدید سیاست پوری یا جدید
معاشرے پورے سماج پورے محدود میں جو پٹول ہندوستان کے لگا یہ مثال ہم قائم کر دیتے تھے انتقال فلزان بخور لکدی کے دردی کا عرض کسی بھی شو مودی سے بھی جگہ گئے کہ رقم کے دار الٹوم دے 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 سیاسی افکار کا حوالہ باندھے دلی زیادہ پختون مزدور پاتے چلے گئے پختون مزدور مورنو آغا خلق جگہ بادشاہ خان کے کمبے آغا پدے نیو گورا کرے تیرے دا خالی سببی کا کان دیا رے پدے گورا کرے کہ دی زمان دے دی پبلک سر دا زرن تبی دی اور یہ وزد دی دا غوم دری ماں کے تم دا وقت لکدی بانی ماں کتاب لکلے دے نو آغا دور کے لکدی بادشاہ خان کے کمبے آغا با دا خپل جاتی مخلیم دی سر شرکو لے نو با دا گو سیاسی آوالی سرو گورو نظام خیال لے کے بادشاہ خان کے کم لکدی مخصوص خلق نبائی کے میری شاہ باجا یو ڈیر اہم اور یو ڈیر دنیا کی طرح
میر مہدی شاہ بچا دیو لیکوال په هیڅ د شلمې پیړې په لیکوالانو خپل اغه سپرې خده دغه افسانې د خدای خدمتگار تحریک سره د ترلو واقعیتو تاریخ ته او په ډیر خوندور انداز دغه وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګن لیدل کېده شي د مهدی بچا د افسانو شپږ مجموعه خپرې شوې دي او وسې هم ډیر لیکونه ناچاپه پراته دي په دې اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
دا افسانہ چې دا غي کې هم نشان او پټو د بډای ټال دا ټول افسانی چې دا غي وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې غي نه کوم اثرات هغه څه په کې هم بیا چې دا سیاسي رنگ غالب دی او د خدای خدمتګارې دا غي چې کوم میسج دی دا غي چې کوم تبلیغ دی هغه باقاعده د ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدل شو محسوسی دی شي هغه که صحافتي لیکل هغې کړي دي که هغه یاسانه تخلیک کړې ده که هغې تخلیقي لیکونه کړي دي تخلیقي لیکونه دي او که تنقیدي دي هغې ټولو کښې دغه د خدای خدمتګارۍ هغه شعور باقاعده طور باندې په نظر راځي
میر مهدی شاه بچا د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان ډیره موده د زندان د تور تمبو شاته تیره کړې ده هغه څو سوزله د برتانوي او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی دی خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پریښی او د قلم په وسیله د خپل اولستونزې رابرسره کړې دي او د هغوی لارښودنه یې کړې ده ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه بچا د هغه دور واقعات په خپلو افسانو کې داسې خوندي کړي دي چې د رښتیاو ګمان پې کېږي نوموړی زیاتوي
خدای خدمت کار په تحریک دوان کې مهدی شاه بچا چې زلمی وو پاکستان جوړے دو جوبن کے ہو خو دے آگا وقت کئی خانہ ہی دیتا تھا لیکن سنگ سے پاکستان سے جڑے دو پر تو خدای خدمت گار ہو حکومت مرش رش ہو کریم خان مسلم لیگ حکومت جوش ہو تو کریم خانہ ہی کہ رشپا کا لگے یہ سم رضول ہونا پر خدای خدمت گار ہو باندھ شوی دی اگر پتی افسانوں کی تاثر لکما کے سنگ میرے تو ہوئے اس طرح کے فل مخ کے سنگ پائک نہ کی گوتی ادا سے پکی قتل کی گئی تاکہ پاکستان زندہ باد خدای خدمت گار اکثر خدای خدمت گار کو غریبانہ نواتے ہیں کارگر کا سب کردہ پکی ڈیر ہوں نو عرب ہے کریم خانہ ہی کی ادا سے دیو سڑی کی سکے کہ راوستو میں تانا کے لئے دم رہو آلو کہ اگر لیوانیشو وہ عرب ہے دا پا درکی وہ بھی کی نولی ہوتا کہ اگر وہ سلوک کولو وہ چھتا میں وہ سردہ والا کہ پاکستان زندہ پاک ذکر چھتا جیل خانہ کے پیاغ ظلمونہ کولو کہ وہ پیاغ سے تارے بلے میں پریدو کہ در سو لدہ نیوی لے پاکستان زندہ پاک تو ذکر کی پیان کہ وہ رشتے کی خیدی دروغ واقعات نبی
چرنکار مصطفی کمال وایی مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په حیثیت د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډیر استادې د خپل اولس مخې ته ایښی دی نوموړی زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله هغه د افسانې یو ډیر لوی نقاد د پښتو افسانې نه دا خبره کوله چې را د دې په افسانه کې نه خپلې هغه د تحریک او دغه سیاسي اثر چې کوم دي پنیر بیان کړی دي زړه دغه شي د دې هغه افسانه چې کوم دي هغه دغه مې فکر دی د دې به سره چې کوم دي بیا کوم وګورو نو یو ښه شاعر مو ټول نه را پدې خو دې یو ډیر خفن لګار د دې داسې افسانه شته چې هغه مونږ د پښتو په پلاستیک افسانه کې مونږ هغه مارې دي د ټول نه زیات زما په خیال د افسانو مضمون چې کوم دی
هغه دی په پښتو کې دا ترند شروع کړی چې د ټول نه زیاتې افسانه مجموعي افسانوي مجموعه چې کوم دی هغه دی الی کړو چاته ده دې په افسانه کې چې کوم افکار دی یا کوم سوچ دی هغه د انسانیت سره تړلی د انساني مسلو سره د سماج د مسلو سره د دې دا افسانوي موضوعات چې دي هغه هم د دې معاشره یا د دې خلکو سره تړلي دي د دې کردارونه چې کوم دی هغه د بسونو د رکشو د لارو کښو د کلو د بانډو د دې خلکو نبي راغب کړي دي په هغې باندې ګو چې هغه سیاسي افکار هم په هغې کې پیلي دي خو زیات تر چې کوم دی د انساني همدردۍ او د انساني جذبې چې کوم مونږ ژورتیا دي د دې په افسانه کښې نو هغه په دغه حواله باندې ده بیا دي د یو مفسر قرآن په حیث باندې د سورې فاتحه تفسیر چې کوم دی هغه دوی لیکلی وو هغه چاپ شوی دی پورې لکه دغه د دوی یو ډېره کارنامه ده چې ډېر زبردست هغه پښتو کښې ډېر عام فهم یو تفسیر دوی وړاندې کولو کوشش کړی دی د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د دوی نظمونه د شاعري هغه ځان ته یو بل خوند او رنګ او یو بلکې یو مخدي دا زموږ د مخدي ادب یو معتبره حواله ده
مصطفی کمال وایي چې مهدي شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې وه او له دغې کبله یې د خپلو بچو تعلیم او روزګار ته پام ونه کړی شو د ژوند اخري ورځې شپې په ډېره سختۍ او کړاو کې تېرې کړې او د بدبختۍ خبره دا ده چې د ګوند د حکومتونو لخوا ورسره هم څه مرسته نه وه شوې نوموړی زیاتوي
دا غي چې کوم د سر غړي لکه چې بادشاه خان به واخلي او بادشاه خان په څه کې کوم بل د پټو ولاړه کوم د خپل پای کې د شاه بادشاه دغه تکلیفونه د جیلونو د پابندو او د ډېر لکه داسې چې دوی په کې د غربت سره خیرې هم د دې بچي چې کوم دي هغوی په داسې حالت کې دي چې لکه مطلب دا چې د خپل بچي ځای ته ونه رسېږي او هغه د دواړو اولاد هغه په معمولي معمولي کارونو روزګارونو لګیا دي دې نه پته لري چې مستقبل هم چې کوم دی د دې تحریک لپاره د سوچ او د دې فکر لپاره قرباني کړی
د جون په اخري دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لرې کړی شو ډېر حساس بنده و او دې سره یې زړه ته ډېر غم او درد ورسېد په سیاست کې برخه نه اخیست او د قرآن پاک تعلیماتو ته یې ځان وقف کړی و ډاکټر وقار علی شاه د هغې د ژوند د دغه دور په اړه څه داسې وایي
زما سره یې ډېره زیاته مینه وه او زه په هغې کسانو کې وم چې یو څو کسان لکه کور تعلق وي نو لکه ژړېدو وه بالکل په رټو رس ژړوي مخکې دا آخري عمر یو ځله څو څو ځله یې په دې خبره باندې ژړلي دي ځکه چې د پاټۍ کې زما اول هغه لیډر هغه لیډر نه و چې چا نه مخکې وروسته موټرې ګرځي را ګرځي هغه یو یو مخلص کارکونو پاټۍ کې انفلوئنس ډېر زیات و خو خلکو یې خبره ډېره زیاته منله بیا په کې چې څه وخت کې لکه پاټۍ کې ولی خان نورو سیاست نه شاته شو هغه ګروپ را مخکې شو نو بیا مهدي شاه بچا په دې پاټۍ کې لکه هغه غوښتل چې کله لاړ شي نو ښه به وي ځکه چې زما په هر میټنګ کې سپینې سپینې روغې روغې سترې سترې خبرې به یې کولې هغې به څوک ټینګ دې نه شو نو بس روغې د شهباز نه لرې کړو یا ورو 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 شهباز سفر کې به ناست و ځکه چې ټول خلک به مهدي شاه بچا سره تور راتلو بیا هغه پښتون چې شروع شوی بیا هغې نه لرې کړو
د ازادۍ تحریک د نوموړی مبارز په کال 1996 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خپرونه بل ونی بعد د عدم تشدد د تحریک د یو بل نوموړی مبارز د ژوند او زیار په اړه د معلوماتو سره راځو تر هغه د الله په امان پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی
جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه توای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځخبرونه جمهوریت کې څیړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.